یا هیري د ناروغي د درملنې لپاره لمړني درمل دي چې تای دي شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام د ځوان فکر پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نن په دې غږیږو چې اوزګارۍ، ناامنیو او جنګ جګړو افغان ځوانان څومره له خپګان یا ډپرشن سره مخ کړي دي. هغه خپګان چې بیا د نورو ژورو رواني ناروغیو لپاره بستر هواروي او انسان لا پسې کړوي او ځوروي. افغانستان کې چې له کلونو راهیسې جګړې روانې دي، لکونه کسانې له ژور خپګان سره مخ دي او له دې چې هر نیمه ورځ د غمونو چاودنو او وژنو په خبرونو پیلوي پر رواني کلک تاثیر کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 300 میلیونو زیات کسان په خپګان یا ډپریشن باندې اخته دي. دا شمیرې کال په کال بدلیږي او د کرونا وبا په مهال خو دغه شمیرې لا پسې څو چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم د ناروغانو اندازه کال په کال خصوصاً د جګړو په زیاتېدو چې مستقیم په ژوند او کاروبار سیوری غوړولی زیات شوې دي. د افغانستان د رواني ناروغیو او ډپریشن یا خپګان یو مستقیم اثر د وزګاریو ده. د شمیرو له مخې چې د نړیوالو انډیکسونو یا جدولونو له مخې خپرې شوې دي، په افغانستان کې د بیکاری یا وزګارۍ کچه څه باندې 11% ده چې دا د ټول نړۍ په څو هیوادونو کې د افغانستان لوړ شمیر دی او په دې کې اکثر ډله ځوانان شامل دي. په نننی پروګرام کې له څو فعالانو او روغتیا پالانو سره خبرې کوو. له هغې ډلې اغلی ډاکټر برېښنا مالیار له لندن نه له موږ سره خبرې کوي. اغلی مالیار د لندن په لویدیس کې د رواني ناروغیو د یو روغتون متخصصه ډاکټره ده. لمک سره به په دې اړه خبرې وکړي چې خپګان څه دی، ځوانان څنګه په خپګان اخته کیږي او د دوی د ډپریشن یا د ډپریس کېدو عمده عوامل او علتونه له طبي او مسلکي لحاظه څه دي. همدارنګه د ځوانانو د پارلمان غړی غلام نبی شجاع چې د اروزګان اوسیدونکی هم دی، هلته چې جنګ جګړې روانې دي او اکثر ځوانان یې وزګاره هم دي، لمک سره په دې پروګرام کې ګډون کوي. همدارنګه خالقیار صافی هم چې د ځوانانو فعال او د پوهنتون استاد دی لمک سره په دغه پروګرام کې ګډون لري. تاسو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړه. لومړی به ورشو ډاکټر مالیار ته. اغلی برېښنا، ژور خپګان یا ډپریشن څه دی؟ ځوانان ولې پرې اخته کیږي؟
اول خو سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خپګان پیشه خپګان یو ناروغي ده، همداسې چې موږ فزیکي ناروغي دي لکه چې موږ بلاد پرشر جګزي یا سکر مسئله کې. خپګان هم یو ناروغي او رواني ناروغي ده چې موږ ورته یا عصبي ورته هم ویلی شو. په دې کې سړی چې پیدا کوي دا څه ورته وایي، بعض اعراض علائم چې موږ ورته وایي پیدا کیږي د وجود انسان کې، او دا څو مرحلې لري. کولی شي چې ډېر دونه ډېر جدي نیسي، مایلد ورته وایي په انګلیسي کې، او یا ډېر که تداوي ونیشي او یا ښه ورته پلتنه ونیسي کولی شي چې ډېر مخکې لاړ شي او ژوره خفګان ترېنه جوړ شي. دا عرض علائم دا ده چې فرضاً یو سړی احساس د خفګان کې یو داسې دا خفګان فرضاً بعض وخت ژوند کې ټول یو شی را باندې واقعي یو خفګان کېږي به بیرته د نوځي بیرته. اما دا خفګان داسې ده چې ته دا مریض فرضاً احساس د خفګان همیشه کوي، فرضاً هیڅ شی ورته احساس د خوشحالي د خوښتوب نه ورکوي، خوب خرابېږي، فرضاً اشتهای له منځه ځي، خپل اعتماد په نفس له لاسه ورکوي، نشي کولی چې خپل په ورځني ژوند کې کار وکړي او داسې منفي فکرونه پیدا کیږي. ورته او په بعضو خبرو کې حتی په بعضو حادثو کې احساس د ځان وژنې یا خودکشي چې ورته وایي دا ورته پیدا کیږي. او په ډېرو که دا ډېر پرمختګ وکړي او تداوي ونیشي، حتی بعض خلک موږ ورته وایي دا جنون او دا سایکوسس په حساب دا کولی شي چې د تلار چاو ډیر خلک یعنی جدي مرض زکه سړی پورته توجه نکي. اول د تاسو یو ډیر پوښتنه پیدا و چې ولې لاتې چیرې لاتې ډیر خبرې کیدای شي چې موږ په انګلیسي کې هغه ته وایي بایو سایکو سوشل کیږي. بعضې خلک احسیات فرزن جرګه چې یو څه رول ولري بعضې فامیل کې د ناروغیو د اعصاب ناروغیو جینیتیک اثر پرې ولري یا دا بل چې د عادثات فرزن خپله غربت یا د چا د لاسته ورکول جاب نه لرل فرزن چې تاسو ویلی چې دا د بیکاري چې ډېر زیاته شوی افغانستان کې په دې چې دا خپل جاب نه لرل نه تنها چې خپل د اقتصادي له نگاهنه تاثیر لري دا د روحي له نگاهنه هم چنان چې اثر خپل اعتماد په نفس له لاسه ورکوي او خپل نظر ته پیسه خپل له سترګو نه ولېږي. دا خپله یو علت کیدای شي. نور جنګ موږ تاسو مملکت کې جنګ یو ډېر لوی عمده ده په دا غرض مملکتو کې چې جنګ نشته نه نور عادفي دي یو د څلور د عیسایي له بخې له څلور نفر نه یو نفر تکلیف د اعصابو کې گرفتار ده. په جنګي مملکتو کې خدا ارقام ډېر جګ دي په دې چې د جنګ سره ډېر د سړی کولی شي چې دا خفګان ورته پیدا شي یا انګزایټي دا تشویش چې موږ ورته وایي هغه او بل دغه نه پرمختګ چې موږ ته وایو پوست تروماتیک سټرس ډیسورډر چې دا عادتي کې یا مخکې خلک له منځه ځي دا ټول سبب دې کېدای شي چې ژوره خفګان منځته راشي. نو ځوانان په خصوص د کولای شي چې دا ژور خفګان هم ونیسي. دا سن لري یعنی هر څوک پرسن کې کولای شي چې خفګان ورته پیدا شي که دا حوادث سره مخامخ شي او د موږ تاسو خود دغه ټول زمینې د ناروغیو مریضیګانو ته په حساب مساعد ده او که اوس په څه شی څنګه وکړو چې د ده مخنیوی ونیسو یو دما نظر داده چې بلکې د داده ایس می او د ریسرچو داده چې زر څونه چې موږ زر وشو کولای چې خپل جوړه خفګان ځان ته ونساتو او چا سره خبرې کو دا اولین شی داده چې دا کومک واخلو دا کیدای شي چې دا کومک فرزن یو چا سره اول خبرې کول سره باندې سره اعتماد کې یا فامیل یا ارتوک یا دوستان چوه ای چیز دقیقه یا احساس کنم پا خپل بعض وقت دا شریکول دا خپل دا پرابلم یا دا آلت دا خپل یو چه آرانتیا من سروی او
ډاکټر بریکنا او بخی آیا فکر کوئ په دغه حالت کې چې تاسو تشریح کړل د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې فکر کوئ دغه یو سموت لاره د تداوی به کار ورکی ځکه چې دا خو به د لویدیځو هیوادونو لپاره ډیر کار ورکی په افغانستان کې خو وضعیت تر دې لا کړکېچن بلل کیږي چې مریض په دغه یو شکل باندې غشي فکر کوئ نوري لارې هم شته چې لا پسې ښه درملنه وشي د ناروغانو؟
بله ولی ما لیسه ساده بسی چانه شروع که او څوک چې خفګان چې باید اکمن لکه چې مدرسې منځو ډاکټر ګول ام دغه ډیر ضرورت چې ډاکټر وګول او خپل دا مشکلات ورته وولي ډیر خطوب د تداوی لري فرزن دواي چې موږ انټي ډیپرسن وایي کدا امغه اول مرحله کې تداوی وشي د ډیر ښه نتیجه ورکړي او خطوب د انټي ډیپرسن دا د وخت په خلک پینو متادیږي په دې چې ډېر خلک زنه جاریږي که زه دا دوا د اعصاب واخلم دا باید ټول ژوند واخلم داسې نه ده فرزن هغه کیږي په څو میاشتو کې دا سړی مریض ښه شي او پس له هغه نه ضرورت نه چې ټول عمر دوا واخلي. اما هماغه وخت کې ډېر مهم ده چې ډاکټر وګوري او ډاکټر توصیه ونیسي دا غیر د نه چې ډاکټر ګوري دا تداوی دا خو ډېر مهم ده دا باید اول وکړي د دې څنګه بعد شاید نور کولای شي خپل چیزان کومک یا د فامیل ورسره کومک فامیل همچنان خپل دوستان خپل رول لري فرزند فامیل د باندې چې احساس د ګناه ورته ورنی کې ولی ځان نشي کولای چې تغییر ورکړي دا په دې چې دا ما مخکې مویل چې دا خفګان یو مریضی ده نو ناروغی ده مونږ هیڅ وخت یو فزیکی مریض نه وای چې ته ځان تغییر وکړ یا دا شرمه کوي او که اما دا ناروغی خفګان ته مونږ وای چې ته ځان تغییر وکړ یا دست خبره نشته ته دست وکړم دا ډیر مهم ده چې دا مونږ خپل مریض ته کمکی کو داکتر ته ویسو و ته شکل کمک کنه لاشه که بود من کار نیچه کاله اما نا دا چه وی نه از آن دا خبره نشته ته دا سلکت که دیگرزی دا غدیر مهم ده
من نه دکتر برکنا تاسو کپلین که پاتسه او رسته بم بیاله تاسو را خبری او که اوز با ورسو خپل دو نور ملمنو ته کاغل شجاع ده زوانان و ده پارلمان غره راته وای چې تاسو چې په یو داسې ساحه کې اوسئ په روزګان کې چې شاوخوا د ښار جنگ جګړې روانې وي اوس یې تازه یوه ولسوالي سقوط شوې ده هلته وضعیت څنګه دی د یوې جنګي سیمې وضعیت څنګه دی ځوانان په څه یو حالت کې دي هلته
تنگزی صاحب لاسته څخه مخکې تاسو ته ستاسو د پروګرام ګډونوالو ته او د ازادي راډیو له طریقه د ځوان فکر خپرونې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم دا چې په دې وروستیو کې د روزګان ولایت تقریبا 15 ورځې راهیسې ډېر په سخت حالت کې قرار لري دلته د ځوانانو ترمنځ او خصوصا ټول ځوانان ته یو ډول فکري دماغي مرضي ولاړ کړی ده ځکه ټول خلک په دې فکر کې دي چې زه وژل کېږم ما کور نړېږي سیمه مې چورکېږي ځکه په روزګان کې وخت کې چې د خلکو حکومت دلته حاکم و هغه وخت کې چې حکومت نړېږي د ښار مربوط هر څه په چور ځي اوس هم دغسې یو فکر موجود دی چې دلته به هر څه چور شي خلک به په ډلیز ډول ووژل شي ځکه دې خلکو 18 کاله د حکومت تر څنګ درېدل دي اوس حکومت په داسې ناغېړي کې واقع دي چې هغه تجارت په موخه دلته چارواکي د پرځای کې هغه د کفایتي کې هغه څه چې ولسی غواړي هغه څه نه ترسره کیږي نو ولسمه بل خصوص ځوانان چې زیات وخت په څنګه وروچ تر کړی دي نو په زیات یو د سي دماغي ناروغي اخته دي چې حتی لارج نیوړه کده زموږ د روزګان او کندهار نو لار باندې د ولسوالۍ د باندې هوایي پروازونه مو ډیر محدود شوی دي خلکو ته واستغه نه مانی زه چې ولاسم څنګه ولاسم نو کله چې ستونزې په دې ډول باندې مخ ته راځي نو په هغه صورت سره معلومه خبره ده چې د خلکو ژور خفګان په لوړېدو دي زه تاسو ته یو واقعیت د روژې د میاشت کې وایم روژې میاشت کې د روزګان ولایت یو څو ځوانان د طالبانو په بیت کې شهیدان شول د هغه له جملې څخه دوی هغه پیغلې چې نوې کوزفي د خپلو میړو د مرګ د اورېدو سره سم دواړه خودکشي وکړه ځان وژنه وکړه نو دغه حالات و ځوانان دې ته متوجه دي چې کچې دا حالات راځي موږ باید د نن ووژنو خو دې ته خلاص ورنکو
ښاغلی خالقیار صافی له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو خفګان څه بولئ آیا داسې کسان مو لیدلی دي له نږدې چې په دغسې یوې ناروغۍ اخته وي ولې علتونه یې څه بولئ تاسو
سنګری صاحب په لومړي سر کې ستاسو ته د بحث درنو ګډونوالو ته تخنیکي همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هله لارم ټول باروغ جوړ استئ سانګ صاحب مونږ او تاسو په دسي یو ټولنه کې اوسېږو چې د طالبې ښکارو جنگ را پاتې دی غربت را پاتې دی بېلابېلې ناخوالې را پاتې دي ټولنې ته په کتو وضعیت ته په کتو او په کل کې چې زه څومره د افغانستان ځوانې طبقې دغې افکارو ته ګورم نظریاتو ته ګورم په راتلونکي باندې د نه باور شتون ته ګورم دا هغه څه دي چې د دوی په ځهانو باندې منفي تاثیر کړی دی دوی په کلي ډول باندې یعنی په مطلق ډول باندې پر رواني ناروغیو باندې اخته کړی دی موږ او تاسو د روغتیا وزارت وروستیو شمیرو ته وګورو هغه وایي چې د افغانستان 50% خلک یا 50% وګړي دا پر رواني ناروغیو باندې اخته دي مګر موږ او تاسو چې په کومه ټولنه کې اوسېږو چیرته په حقیقي ډول باندې وګورو نظر ورته واچو دا اندازه له دینه سوچند لوړ ده وګورئ تاسو هم نن د ځوانانو فرار ده کله چې له یو هیواد نه څوک تښتي څه فکر کوي دا خپل پرواني غي باندې یا پرواني ډول باندې دغه شخص ځپل دي جبرول دي هم دغه شخص اړکول دي نو موږ دا اندازه د شپېتو نه بره ګڼلې شو موږ استاد د افغانستان خلک هغه کو ځوانه طبقه دا سپینګری دي خزيري حتی ماشومان هغه په روحي ډول باندې ځپل شوی دي امنند لري څوک سترګې نشي پټولې یو نه په یو ډول باندې موږ تاسو سره تشویشونه دی وګورات جن خو یو لوی عامل دی د ټولو بدبختۍ او مور ده مگر عمل کې تاسو وګورئ یو بل عمل چې هغه پر رواني ډول باندې زمونږ استاد سیا ځهان ځفي زمونږ استاد سیا ځوانان سنگيري د ټولنې غړي هغه پر رواني ناروغي باندې ښکته کوي هغه فکر دی زمونږ استاد سیا ټولنه کومه او تاسو ته دقیق نظر وکړو د دې مستی راپورونو ته کومه او تاسو پور نوې پیسه خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي نو یو څوک چې د خپل کور د خپل فامیل هغه لومړني ضرورتونه نشي پوره کولای نو په حقیقت ډول باندې موږ او تاسو باید له دې سترګې پټې نو کوچې رواني ناروغي اختلالات دا زموږ استاد په ټولنې کې شته دا زموږ استاد د ټولنې ډیر غړي په اخته دي
مننه ډاکټر برخنا تاسو راته وایي چې دغه واقعیتونه ته په کتو چې په افغانستان کې اوس حاکمه دي جنگ جګړې دي ناخوالې دي اوسګار خلک هم زیات دي او دا واقعیت هم شته چې د انسان له پیدایښت تر اوسه پورې غمونه شته تر څنګ خوشحالی هم شته فکر کوي له دومره ناخوالو سربیره د خوشحالۍ لارې شته په څه ډول باندې خلک کولی شي چې ځان خوشحاله وساتي په دغسې یو حالت کې هم د وی ډاکټر یو متخصص په صفت کې وایي
مننه تاسو نه اول خو رښتیا دا د افغانستان جګړې نه څلوېښت کاله ډېر خلک په دا تکلیفو زه کاملا موافق یم دا تاسو بل میلمنه چې وویلې چې د فیصدي د څوک چې منتحل پرابلمونه لري یا روحي د شپېته پوښتنه نه باید جیګ وسي په غرب کې چې دا یو نسل نور ده نو هلته چې دا دونه کلو کې جنګ خو د شمېر ډېر زیات کېږي صحیح دا تاسو خبره چې د مملکت کې جګړه روان ده غربت په کېشته دا ټول همشه هم په کې د تاسو خبره همچنان ښه شایانم شته د افغانستان نو دا جنګو کې نو ډېر مشکل ده چې سړی دا هغه شایان چې مون توصیهګانې کو هغه جامعه کې تطبیق شي په دې چې امکانات کم ده اما بیا هم بعضی شایان کولی شي چې هغه ته سلف هلپ وایي چې ځان کومک وکړي مونږ صحیح ده چې دا جګړه روانه ده اما بعضی سړی باید ډېر په دا مرحله کې ډېر رسي چی شی زه کولی شم څونه مې چې زه چاره لرم څونه امکانات لرم دا خوشته زه څونه کولی شم چې په دغه حالت کې زه هم چنان ځان خوشحاله وساتم مثال د مصروفیتونه چې کولی شي چې ځان مصروف وساتي مثلا خبرونه لیدل چې ډېر زیات اکثریت ډېر منفي شیان ته کشته یا د بعض خلک ګوري په سوشل میډیا کې په منفي شیانو باندې توجه کول دا خپل دغه شوهر خفګان ته نورم خرابوي فرضاً کوشش وکړي چې ځان مصروف وساتي فرضاً دا د سپورت کولو یا که به ندیر امکاناتی نی فرضاً یو پیاده قدم وهل په یو ښه فضا کې په آزاد فضا کې دا ډېر مهم ده چې دا ځان ته یو وخت ځان ته ورکړي او ځان پکې مصروف وساتي فرضاً هغه شیان وګوري چې ورته احساس د خوشحالي ورکوي ځان ته یو پروګرام ولري چې څنګه کولی شم دغه حالت ته په دغه امکانات کې زه څنګه ځان کولی شم خوشحال وساتم خپل دوستانو سره فرضاً فامیل سره همیشه په خپل په حساب د پرابلمونو شریکي او خبري وکي او همچنان هغه چا سره وګوري او بل سره د خپل د سپورت د فاميلي ډېر زیات مهم ده نو دغه بعض شیان دي چې کولای شي په یو اندازې پورې ډېر مشکل ده تماس ډېر مشکل چیز چې شی وایم چې دا هغه امکانات ولري اما بیا هم په هغه وخت دغه ساده شیان بر وخت کولای شي چې یو چا فکر تبدیل کړي او دې لوی چې باندې فکرونه کې پلان ونه لري فزن ورس په ورس دا وګوري چې نه چیز چې شي کوم سوال ده نه چې وګورم ولا دا دوه میاشتې پس چې شي کې درې میاشتې یو کال پس په دې چې دا افغانستان شرای دې مشکل ده چې ته پیش بینی وکړې او غیله غنه دا خپل د روی له نگاه تشویش دې دی کې کته دې لاند لوی فکر اوکي نو په دا سیان باندې کولای شي چې ځان خوشاله وساتي ما د تمرین نیولې د منفي شیان نه ځان ساتل مې وویلې او همچنان بعض زوانان دی چی دی فرزن مواد مخدر یا شراب چی آلتن پینسون امکاناتش تا ده باندی زان اختکی دل پارا چی دا که اختیار دا خفگان جی جوشی او دو زدنه چی داکتر تلاشی غواهی چی پده باندی زان تدوی کس دا دیر مهم دا چی داشن نور روحی تکلیفون زیادی یا نور پرابلمون ایجادی سو دیر مهم ده چه داکتر او گوری پا دست حالتو که او فامیلین هم پا جریان که او سی چه دا جوار خفگان ده او باید داکتر او گوری نو بعد نور جامو که فرزن شده سایکالوجست یا چه اثر خبری که دا خدا امکانات که ایگم اوانسمان که کم ده هم ده اما در بعضی ساده شایانم و بیا هم بسری روان مندی کولی شی خطارتی ولری
بله مننه کوم ډاکټر صاحب زبا اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره وایم 0022255509293540 کله افغانستان زنګ راوي یو کله بهر زنګ راوي 00 2021143 دا مو د بهر شمیره ده او همدارنګ په ازادي ټکه رادیو زموږ د سکایپ ادرس کې په سکایپ زنګ راوي آلته به موږ را واخلو کولای شي موږ ته زنګ راوی که د پروگرام لمیلمنو ته پختنی لری یا کوم نظر لری د ځوان فکر د دې وسنه موضوع باندې مهرباني وکړئ نو مو واخلې او لکم زایم زنګ راواله ده
برو فکر ما د پارون نا نورستان ولایت نا
ستړي مشه له خایستان نورستان نا د ځوان فکر پروگرام ته بماتمن غوګ نیولې وي څه نظر لری د دې وسنه موضوع په اړه باندې چی زوانان ولې په خپګان اخته کیږي او څه د هل لارې تاسو پیشنهاد ولای شئ یا څه پوښتنه کولای
او دای له تلک څنګه چې محترم ډاکټر صاحب ویلې او دای له تنه دی اول فقر غربت د بیروزګاری دا دلته د خپل منځ کې د خلکو خپل منځ کې د کمینه محبت دې دا نشته 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 اختلاط نستا دیر دغا دی معارض دی چی دا باعث شوی دی چی خلق دغا دی دا روانی تکلیف لست
من نکو ما بلا وریدون که هم که ول رو اغبم را واخلو می ربانیو که چو که د ازادي رادیو ځوان فکر پروگرام او ریک غواړی چې د پروگرام په موضوع باندې را سره خبري وکړي لطفا زنګ ووهئ او را سره خپل نظر شریک کړئ
سلامونه محترم تاسو ته ټول هیوادوالو ته درنو مېلمنو ته فضل هدي ورداګم د باندې شکل څه کولی ورداګم
او مننه مهرباني وکړئ د پروگرام موضوع خو به موریدلې وي څه نظر لري په دې ارتباط
وکړم که څنګه چې درنو مېلمنو خبر وکړه د دې خبرې په دایډ ومه یلو کاندا سیسما نشته چې بدره راوونی ستونزې نه ویل کړي وخت چې ملما وې یعنی زه خپل باندې په دغه تشويش کې ومه چې لکه دا و چې د جنگ حالت راوون دی په اړه سیمه کې پاره ول فورې د بابا کورلنګي او زبا ته تلل وی یعنی هر څلای دا فکر کې دی چې توازه څوک د لوسا ورکما یو د کورانه غلای د لوسا ورکم په دوه یو به دا مشکل تر سره یو اوس مخه مخکې نو په سبا اوس مخه مخکې یعنی دا حالت کجور یعنی شت فالم انسان زار به 15 ورځو کې دایره وني حالت اتی یعنی په افغانستان کې 15 نوی پیسادا پرامونستون زبون به وخت دی صرف یعنی په لورو پراتو سیمو کې یو طرح خلک په دغو مشکلاتو باندې ډیر مبتلا دي چې هغه لري پراتو سیمې دی او البته ما او ګوینه شتوال ته ظلم او زیاته ډیر کې د افغانانو سره یو دی ویډاله د خونه یو دی بل ډاله د خونه نه داسې مشکلات او راسپورات په افغانستان کې په خصوص په لورو پراتو سیمو کې پروخيږي پروښوي دي نو د درنو ملمنو نه به مو سوال دا غوي چې څه کولای شي هغه د ټولنې کوم جوړ خلک چې په مخ کې دي هغه ټولنه د اجتماعي دي یعنی د لوستوي د رواني حالت نه یو ځوان چې په رواني حالت باندې مبتلا کی هغه واست د ونه لري چې دای د ځان لپاره دوی نه څه دوا وکړي او اجتماعي ته څه بایسته چې باید څه وکړي د ځوان چې دای په رواني عصبي رواني حالت باندې مبتلا دی او اجتماعي ته څه اجتماعي د ټولنې وګړي باید څه ورسره وکړي
مننه کوم ژوندۍ اوسه د پروګرام درنو مینوالو د زینو اوریدونکو غوونه مو واوریدل یو له پارون زنګ راولې بلم له بند له چکول سوالینه زنګ راوالی وو. ښاغلی مخکې له دې چې میلمه ته ورشو یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، مهرباني وکړئ دا وروستی اوریدونکی به اوس راواخلو دې برخه کې، بیا به وروسته میلمنو ته ورشو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم کاندیکی صاحب، تاسو سلامونه دوالو درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو.
مننه. ژوندی اوسئ، څوک یې او له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ مهرباني وکړئ پروګرام خو به ماتمن اوریدلې، غوږ به ورته یاستئ. د ځوان فکر په دې پروګرام کې په ژور خفګان غږیږو، دا چې ځوانان ولې په دغسې یو مرض او ناروغي اخته کیږي او څه د حل لارې تاسو خپله بولئ.
روحي فشار باندې اخته شوی دی، دا د څلوېښت کالو جنگ دغه موږ ته راورسوو چې موږ یې فهم، دغه زموږ ځوانان او زموږ ډېری خویندې میندې په دغه روحي ستونزو باندې اخته کړل. د دې تر څنګ خو بل موارد موږ وګورو، همدغه موارد هغه دغه دي چې دغه د خبره اورېدل خلک خبرونه ډېر اوري، د کرکې د وحشت او د ناولي دغه خبرونه دي چې خلک دې ستونزې سره مخ کړي دي. موږ وګورو خو هغه یو دیقان هم وي، خو د پولیس سر بناس وي سیاسي بحث به کوي، خو هغه یو دوکاندار هم وي د پولیس سر دوکان کې بناس وي سیاسي بحث به شروع کړی. یو همدغه عمده موارد دی چې دا زما د خپل شخصي نظر دی، او یو موږ د بېروزګاري ځوانان تر دې حده رسولي دي چې هغه په ژور خفګان باندې اخته شي.
مننه. خفګان بلې ژوندی اوسې، مننه کومه. ځینو اوریدونکو له موږ سره بیا هم خبرې وکړلې. ښاغلی صافه، تاسو چې د پوهنتون استاد یاستئ، له ځوانانو سره سروکار لرئ، لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکي د وروستي اوریدونکي ویل، په افغانستان کې ډېر په سیاسي موضوعګانو باندې بحث کوي، برعکس د غربي وادونو چې دلته په مغه کار کې چې تخصص لري خبرې کوي، په نورو مسایلو کې ډېر لاس نه وي. مګر دوی لکه څنګه چې ویل، په افغانستان کې هر یو نیم سړی په سیاست غږیږي او په مسایلو غږیږي. څه فکر کوئ، خپله سیاست خو جنگونو بیا ورسته په افغانستان باندې ټولنه کې لغمونو له مشکلاتو سره تړلې ده، دغه باسونه تاسو څنګه ارزوي؟ باید وایي کی که څنګه یا لاس تری واخلي چې هداقل د ځان ته پرمختګ په فکر کې ووسی؟
فنګ دې څه اصلا موضوع دا چې انسان طبيعي جوړښت او خپل کم چې خپل رایز انسان لري په طبيعي ډول باندې هغه شانو سره دلچسپي لري چې هغه په ټولنه کې معمولي او نوې او جديدي. زمونږ ستاسو د سیاست موضوع په افغانستان کې دا کوم نو تاسو وګورو له پیل نه په جګړو باندې ولاړه ده، او تقریبا یو څه د ورمن پارم کې سره کړی ده. وروستنی ټول کړنو زمونږ ستاسو سیاست په جنگ جګړو باندې ولاړ دی. اوس وخت کې چې زمونږ ستاسو د ټولنې وګړي ځوانان په دې باندې بحث کوي، دا د وخت د حالاتو موضوع ده، او په دې وجه باندې دوی منځ کې تکراریږي. اصلا مهمه دا ده چې موږ تاسو د ځوانانو لپاره هغه فرصتونه چې په نړیواله سطح باندې نور مملکتونو موږ تاسو د اروپایي اتحادیې د هیوادونو یادولی شو چې هغوی کوم فرصتونه چې د ځوانانو لپاره د کار په برخه کې رامنځته کړي زموږ ستاسو په مملکت کې نشته. خو چیرې دغه فرصتونه د ځوانانو لپاره د کار په برخه کې، د مصروفیت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې رامنځته شي، نو زه وایم چې انشاءالله به سیاست موضوع، د جنگ موضوع او بیا د دوی د خبرو سره ټکی نه وي، مګر هم فرصت نشته، بل شی نشته، یوازې د دوی په منځ کې یوازې جنگ پاتې دی، یوازې سیاست پاتې دی. چې د دوی لپاره هغه د خبرونو او په کل کې د مشغولتیا هغه د اصل دی. وګورئ تاسو یو سړی به دیقان وي، هغه به د بل دیقان سره په سیاست باندې خبرې کوي، مګر په دیقانۍ به خبرې نه کوي. مسله دا ده چې دوی په همدغه موضوع کې چې مشغول دي، هغه یو موضوع ده، په همدې خاطر باندې په دوی خبرې کوي. اصلا په کار دا ده چې زموږ استادې کورنۍ باید کوشش وکړي د ځوانانو لپاره داسې فرصت رامنځته کړي چې په هغه کې مصروف شي. یوازې مهمه دا نه ده چې د کورنۍ نور آزاد چې هغه په کاروبارونو کې مصروف دي، د خپل ځان غم وکړي. هغه څوک چې په کاروبار کې مصروف نه دي، د هغوی لپاره هم د کاروبار د جوړولو، د فکر ورکولو یوه ذریعه، یوه وسیله پیدا کړي. همدارنګه موږ او تاسو کولای شو ځینې ملګري چې په همدغه حالت کې راسره دي، اوسېږي راسره، هغوی نه همکاري وغواړو، د هغوی نه په دغه برخه کې مشوره واخلو، او که چاره نه مشوره وغوښتل هغې ته سمه مشوره ورکړو. همدارنګه زموږ ستاسو مدني ټولنې موږ او تاسو چې دلته لرو، هغوی که چیرې له شخصي اراضو نه راووځي او د خلکو فکرونو باندې کار وکړي، د سیاست د اړخ نه یې د اقتصاد طرف ته فکر واړئ، د جنګ جګړو له لورې نه یې د هیواد جوړونې، هیواد آبادونې طرف ته فکر راواړئ، زه همدا به یو مثبته خبره وي. همدارنګه موږ او تاسو رسنۍ لرو، البته ډېر رسنۍ زموږ استاذ په هیواد کې چې فعالیت کوي د هغوی نشرات هغه د نافذه قوانینو په خلاف دي. موږ او تاسو اوس عملاً ګورو چې هغوی تقریبا تخریبي طرف ته فعالیتونه کوي. د دوی مسؤلیت دا دی، مکلفیت یې دا دی چې سره د دوی مکلفیت لري چې داسې نشرات وکړي چې هغې کې د ځوانانو په فکر باندې د هیواد جوړونې، هیواد آبادونې، همدارنګه په آینده باندې د باور کولې په افکارو باندې کار وکړي. او نړیواله ټولنه مکلف ده چې زموږ استاد په هیواد کې څلوېښت کلنو ناخوالو ته نور د پای ټکی کېږدي. یوازې د جنګ جګړو دا کوم ټغر چې دی، دا دوی په ذریعه باندې کو په اخلاص کار وکړي ټولېږي، مګر د دوی هغه هڅه چې په اخلاص یې باید دوی تر اوسه پورې نه ده کړې، نو په دې وجه باندې زموږ استاد ټول هیوادوال هغوی فکر د جنګ جګړو طرف ته دی. اکثره نظریات او اکثره مشکلته یې په جنګ جګړو باندې ولاړه ده.
مننه کوم. ښاغلی غلام نبی شجاع، د افغانستان د ځوانانو د پارلمان د ځوانانو د فکرونو د تغییر لپاره د خفګان باندې د دوی د ناخته کېدو په خاطر باندې څه پروګرامونه لري یا په ټوله کې څه فعالیتونه شته په دغې مورد باندې که څنګه؟
بلې، په دې مورد باندې زیات فعالیتونه ترسره شوي هم دي، تر لاس لاندې هم شته. او همدارنګه په روزګان کې سیمه ییزې رسنۍ د دې لپاره چې د ځوانانو فکرونه جوړ کړي، هغه د اقتصاد برخې ته، د تعلیم برخې ته متوجه کړي، بالکل ډېر کار شوی دی. یو خبره دلته مطرح ده، د باسو ګډونوالو خپل نظریات وړاندې کړل. یو څه چې توپیر کوي هغه دا دی، کله چې یو څوک په زندان کې واچوي، د زندان د کس یوازینۍ هیله دا وي چې له زندان څخه ووځي، دا چې دی اقتصادي برخې ته کار وکړي، تعلیمي برخې ته کار وکړي، ټولنیزې برخې ته کار وکړي، هغه څه ټول شاته پرېښي وي، یوازې له زندان څخه د وتو پر سر بحث کوي چې زه څنګه له زندان څخه ووځم. په روزګان ولایت کې ما مخکې د ټول خلک دا اوس دې ته په تمه دي چې هغه بندي شل دقیقې یا لاس کې مخکې دامیږي، د دار کړي ورته راځوړم دی، همدې ته په تمه دي چې ما دار کړي ته اوس خېږي یا می شباب ورته خېږي. نو په دې حالت کې چې کله ځوانان راګریږي، بیا طبیعي خبره ده چې هغه نشي کولای هغه مثبت لارو ته ادامه ورکړي کله چې د هیواد خلکو غوښتنه ده. او یو شی دلته مخکې مګورو مطرح کړی چې اقتصادي برخې ته باید کار وسي، مدني ټولنې او خلک په دې برخه کې باید هڅه وکړي. زه وایم کچیرې موږ متوجه سو زموږ د هیواد نننۍ هغه اقتصادي برخه چې موږ اقتصادي خلک وینو، هغه اقتصاد وینو، هغه نیوي چې کله د سیاسیونو په لاس کې اخیستلي، زموږ په هیواد کې ټول هر څه په سیاست باندې راګرځي. هغه کسان چې په لوړو مکفو کې دي، د هغه اقتصاد به جوړي، کم څوک چې غټ سیاسیون دي، د هغه اقتصاد به جوړي. خلک اصلي اقتصاد ته چې هغه د تجارت ته لارې، هغه د زراعت ته لارې، هغه د بلې لارې ورته متوجه شي، ټولې پرېس دي یوازې په دغه برخه پسې حرکت کړي دي چې هغه سیاست دي. د نورو هیوادو خلک په سیاست چې کار نه لري، هغه خپل اقتصاد د بلې لارې برابر وي، هغه په کومه برخه کې تخصص لري په هغه برخه کې رسېدنه کولای شي. ولې زموږ دغه اوسني حالات چې د ځوانانو فکرونه مخشوش کړي دي، ځوانان یې مایوسه کړي دي، هغه هم لامل دا دی چې تجارت دولت په لاس کې اخیستل دي، که په دولت کې لوړه چوکۍ درلودل شي اقتصاد به ولري، که په سیاست کې شریک وي شي اقتصاد به ولري. ولې کنه دې برخو څخه ایسته بیا به نه اقتصاد لري نه به قدرت لري. په نړۍ کې کومه توجه چې د دوه هدفو لپاره ټول خلک قرباني ورکوي او حرکت کوي، چې یو اقتصاد یو بل قدرت دی. په افغانستان کې هم د دې شي لپاره حتی کېږي چې یو اقتصاد جوړ کړي او یو قدرت جوړ کړي. ولې اوس دواړه څه په دولت کې راڅرخي، هم قدرت او هم اقتصاد. کله چې راڅرخي بیا نو ټول خلک تخصص په دې برخه کې ولري یا ونه لري، فعالیت یې پر همدې یوه برخه دي چې بس په سیاست کې بحث وکړي، هغه څه په پوهېږي او یا نه په پوهېږي. نو په دغسې حالات کې د ځوانانو راګرځول، سمې لارې ته مثبت پروګرامونه په لاره اچول، د سیمې ځوانانو ته داسې ایسي لکه خلکو ته چې ټوکه وایه، په ټوکه کې خلک اصلي مطلب نه پامنوي، یوازې د خندا لپاره یې متوجه چې کوم وخت چې ټوکه پرې کېږي دوی ورته وخاندي. دلته هر څه په دغسې یو ډول بدل شوي دي چې خلک هر څه وکي وکي وکي، بیا د خلکو په سترو کې چې کوم واقعیتونه پراته دي هغه بل څه دي.
ډېره مننه کوم. ډاکټر برېښنا، تاسو په رسمي کار کې میاستئ، دا پوښتنه بل تاسو وکم که بیا موږ غوښتل چې لاړ سئ کولی شئ، او که پاتې شئ نو موږ به خوشحاله یو چې تر آخر د پروګرام را سره پاتې شئ. د د پروګرام د ګډونوالو خبرې مو واورېدلې. یو څه چې دی په افغانستان کې معمول دی، دا د چې کورنۍ او په مجلسونو کې مشران چې خبرې کوي نو ځوانان او ماشومان ټول ورته غوږ وي او فکر کوي، له رواني لحاظ د دوی پروان باندې څومره تاثیر کوي، دغه فرهنګ څومره ښه دی څومره ښه نه دی چې ځوانانو ته هر ډول مسایل وویل شي او د هغوی پروان باندې لمغه ماشومتوب دغسې تاثیرات لري که څنګه، او څومره بالاخره دوی بیا هماغسې تربیه کېږي چې څه چې اوري او هماغسې به کېږي.
مننه ډېر زیات، ډېر ښه سوال دی. اول خو دا ټول میلمنو او سوالونه ټول یو بل سره ټول ارتباط لري، رابطه لري، او ډېر مهم نقطې دي چې دا په ساتو بحث نیسي. یو شی بیا مخکې له دې چې تاسو اصلي سوال ته جواب ورکړم چې دا خبر مې له یاد ونوځي، ناروغي روغتیا د ټولو وظیفه ده چې په کې برخه واخلي، دا له خلکو نه نیولې تر حکومت پورې، بین المللي خصوصا د یو مملکت لکه افغانستان غوندې، او میډیا دا تاسو چې اوس پروګرام لري دا ډېر یو ډېر مهم نقطې چې خلک نه دا آگاهي پیدا کړي، او د ناروغي روغتیا نه دا ځوانان چې لوی کې خپل اول دا لوړ د ورځ چې یو ماشوم پیدا کړي دغه وخت نه باید فکر وکړو د یو ناروغي روغتیا د روحي روغتیا لپاره، فزه چې دا د هغه ځوانان چې ډېر زیات ناروغي روغتیا باندې اخته کی یغه څوب دي چې نور مشکلات د وړکتوب نه شروع کی، یغه خپل چې سرزنش ګوري مکتب کې کور کې او بیا همدا سي لویږي، نو په دې کې مونږ همدغه نقطه مې غوښته یا کوم چې دا ټول دي مونږ چې ناروغي روغتیا وایي باید په دغه روغتیا باندې رواني روغتیا باندې د ډیر وخت نه باید د فکر کې اوسو، چې دا په دې کې مکتبونه رول لري، دغه سمولې ته مسجد پورې ته پلار مور او فامیل دا دی ټول پکې داخله شي. او راغلو په تاسو په سوال کې چې د لویانو دا خو موږ تاسو کلچر دا چې او انانام دا چې د لویانو خبرې باید واورو او خبرې وکړو، هغه دا غوي کچو خبرې وکړي هغه نو پیس به تربیه ویل کیږي یا قسم سرزنش کیږي. خدای چې سړی د لویانو خبرې بعض وخت نه وایم چې د لویانو خبرې ټولې فرمان خیلی ندی، هغوی تجربه هغوی فکری باید غوږ ونیسي، اما باید دا لویانو مشرانو ځوانانو ته هم وخت ورکړي، په دې چې هغه وخت کې چې مشران لوی شوي د هغه وخت فرق او شرایط فرق کوي، د هغوی دغه مسؤلیتونه فرق کوي، اما اوس ځوانان وخت فرق کوي، د دوی مشکلات فرق کوي، د دوی هغه زمینی چې ورته مساعدې فرق کوي، نو باید مشرانو د دوی د ځوانانو ته وخت ورکړي چې دوی خپل اظهارات خپل نظری چې لري ورکی، او دا په خپل د ځوانانو اعتماد په نفس شوې یا زیاتی، او د ځوانانو او د مشرانو منځ یو ښه رابطه اوسي، د دوستی رابطه، نه چې خدای نه خواسته که مشر انتقال چې همیشه زه صحیح وایم زما خبرې صحیح ده او ځوانان ته ځوان یې نه پوهېږي، دا نو د یو طریقه باید کار ونه کړي.
ډاکټر صاحب غواړم وپوښتم، موږ یو راپور درلود له غزنی نه چې جنگ جګړو ځپلی دی، هلته هم د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر باندې له کلونو راهیسې د جګړو راپورونه ورکول کېږي، هلته اوس د ښځینه ناروغانو شمیر زیات شوی دی، بیا یې ډاکترانو عوامل کورنۍ تاوتریخوالی بللی دی، څه فکر کوئ توصیت څه لري د افغانستان خلکو ته چې په کور کې باید له کوم مسایلو دوی لري پاتې شي چې بالاخره دغه کورنۍ فضا هم خراب نشي او ځوانان نجونې او هلکان که تربیه کېږي را لویږي هغوی د پلار مور هغه حالت ته په کتو باندې بیا په خپګان یا په نورو ناروغیو باندې اخته نه شي.
افغانستان کې جګړه ټول باندې ده، ښځو باندې او دا یو عمومي چې ټول خلک د دنه رنجوري، نو دا نو ښځې باندې نه تنها چې د دوی جګړې دا تاثیر ده، د دوی همچنان دا د تریخوالي کور کې دا نو باید د روحي ناروغي زیاته اوسیا فیصدی خزو کې. نو زه زما توصیه دا ده چې صحیح ده چې دغه نظر کې نارینه باید دا نظر کې ونیسي چې دا ښځې همچنان دغسې چې مونږ فشار لاندې یاستو فشار د روي باندې یاستو دا ښځې همچنان دي. مونږ ټول یو مملکت کې ژوند کوو نو مونږ باید خپل دا کار او د بیرون نه رانوړو خپل کور ته. او ښځه ډېر مهم اصلي میوه د کور وي، په دې چې هغه طفل ماشوم تربیه کوي، هغه اول خپل ضرورت نه چې پیدا کېږي او دا چې لویي ډېر زیات رول لري. که مور آرام اوسي نو مور ساعت رواني خو اوسي، هغه کولی شي یو ښه ماشوم نورمال او رواني زندګانه یو ماشوم جامعه ته تقدیم کړي. او دا ډېر مهم ده چې دغه نقطه مد نظر ونیسي، په خصوص د دې چې فرزند دا هېڅ خپل له نارینه نه زیاتره دا د رواني فشار لاندې، په دې چې د دوی احساسات زیاتر ده او مختلف د فیزیولوژیکي د لنګان هم چلان فرزند ښځې چې ماشوم پیدا کوي هغه وخت کې ډېر څه کېږي. یا بعد نور وختونه دي چې اوس نه غواړم چې د پروګرام وخت نه ده، اما د دوی نه ما توصیه ده چې ډېر زیات دا نظر کې ونیسي او کور کې کوشش وکړي چې مور یا ښځې دغه کور خفه اوسي، هغه ډېر یو منفي تاثیر اولادو باندې او فامیل باندې لري. دا شیان دي چې بعض شیان دي چې ډېر کولای شي چې دغه ډېر یو اساسي تاثیر پر اطفال باندې ولري. که مشکلات بعضې فامیلي لري، شاید مشکلات د غربت ونه لري، اما که دغسې یو ښځه او میړه خپل منځو کې دغسې یو رابطه ولري، اطفال طبعا د روحي له نګانه تکلیفونه به ولري. او همدغسې باید دا انتقالي خپل فامیل ته، محیط ته، او دا سلسله به جریان ولري.
ډېره مننه کوم ډاکټر برېښنا مالیار. ښاغلی خالقیار صافی، شمیرو ته په کتو چې په افغانستان کې د 2001 نه راهیسې چې دغه جګړه روانه ده او لا اوس هم تشدید شوې ده، دغو مسایلو ته په کتو باندې او دا چې نږدې 200,000 کسان مړه شوي دي یا دغه تلفات په همدې حد کې دي دواړو خواو ته، او دوی خو مستقیما فامیلونه لري، بیا نږدې خپلوان او لرې خپلوان، یعنی په دوی ټولو باندې تاثیر کوي، څه فکر کوئ بلاخره هغه عمومي حل لاره به د دغې مسلې لپاره څه وي؟ یعنی څه وړاندیز کوئ تاسو؟
اصلا خبره دا ده چې موږ او تاسو له یو داسې تپل شوي جنگ او داسې جنگ سره مخامخ یو چې د خلاصون او د جنگ د خاتمې وخت پکې نه دی معلوم. ټولنه کې کوم او تاسو وګورئ، د یو کس په تلف کېدو، د یو کس په لمنځه تک سره سلګونه کورنۍ هغه په عقلي ډول باندې، پاسوي ډول باندې د تاثیراتو لاندې راځي، د اختلالاتو لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي. دغه تاثیرات په ټولنه باندې مستقیم دي او موږ او تاسو په عمل کې وینو. زما خپل حل لاره دا ده، جنگ چې نه ختم شوی په دې ملک کې په عقلي ډول باندې هیڅ مناسب بل حل لاره نه. یوازنۍ حل لاره چې موږ او تاسو غواړو د خلکو اذهان جوړ شي، دوی په عقلي ډول باندې د ډیپریشن نه خلاص شي، د نورو اختلالاتو نه خلاص شي. خطر قضا چې په افغانستان کې د لومړی جنگ ودرېږي، کله چې د خلکو فکرونه د جنگ نه واوختل، کله چې انسان ونه واجل شو، کله چې په انسان کې د وژلو د مفکورې په ځای د آبادولو او رغولو مفکوره پیدا شوله، زما خپل باور او یقین دا دی ان شاء الله چې زموږ ستاسو ټولنه به په هغه وخت کې د وسادي اقتصادي نه ان شاء الله په سوچند باندې ښکته موږ تاسو په دې کټګوري کې خلک ولرو. یو غټ عامل موږ مخکې خبرې پہ وکړلې چې څوک په هغه باندې رواني ناروغۍ باندې اخته کې، یا هغه جنگ دی، ټول سبب همدغه جګړه ده. دغه څلوېښت کلن تپل شوی موضوع ده په موږ او تاسو باندې چې اوس هم دوام لري او هېڅ آینده نه لري. نو که چیرې جنگ ختم شي، سوله وشي، دواړه طرفونو ترمنځ توافق وشي، انشاءالله کېږي به موږ یقیني چې د رواني ناروغۍ او کچه همدارنګه زموږ ستاسو د اقتصاد وړوالی، د آبادۍ برخه، د مطبوعاتو، د ازادۍ موضوع، دا ټول به له خیر سره له هغې نه وروسته تضمین به وي. موږ او تاسو پرې باندې باور لرو. که چیرې جګړه دوام وکړي، اوس وخت کې موږ او تاسو د 200,000 کسانو د تلف کېدو یادونه کوو، د جګړې د دوام په وجه باندې به کال وروسته د 300,000 کسانو تلف کېدو یادونه کوو. که اوس وخت کې موږ او تاسو د ارقامو له مخې 2,000,000 خلک فرضاً په اقلی وسبی ناروغیو اختر ګڼو دار کام ورکو پر اسن کې وخت به دا ضرور نه نه یاد او ځکه وخت وخت باندې موږ دلته له حادثاتو سره مخامخ کیږو له ټکرونو سره مخامخ کیږو له طلب کېدو د انسانانو سره مخامخ کیږو کله چې د انسانانو طلب کېدو سره مخامخ کیږو دا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې دا غوی په کورنۍ او دا غوی په خپلوانو حتی دا غوی په قبیلو باندې تاثیر کوي. نو تر ټولو ښه حل لارې هم د جنگ خاتمه ده، مګر ان کو جنگ نه ختم شوی په راتلونکي وخت کې به زمونږ افسر ارقام نور هم پورته ځي. البته زمونږ د ټولو هیوادوالو په خاص ډول زمونږ درخواست دا دی چې دواړه طرفونه نرمښت وښيي په موضوع کې، یوې نسبي حل لارې ته ځان ورسوي او نور په عقلي ډول باندې، په عصبي ډول باندې، په اروایي ډول باندې زمونږ افسر هیوادوال په داسې حالات کې دي چې د یوې شپې نه د بلې شپې پورې باور نشته په اوس وخت کې. یعنی دا ټول د دې جګړې تاثیرات دي چې موږ او تاسو یې عملاً وینو ګورې. نو که چیرې دواړه طرفونه ان شاء الله توافق ته ورسیږي په اروایي ډول باندې، په رواني ډول باندې زموږ ستاسو هیوادوال مطمئن کیږي ان شاء الله، او په دې سره د رواني ناروغیو
ډیره مننه کوم ښاغلی استاد خالقی ارصافی. ښاغلی غلام نبی شجاع، تاسو په اخر کې راته ووایئ چې بالاخره له دغه مره ناخوالو سربیره څه حل لاره تاسو وړاندیز کوئ؟
دا چې مخکې هم ورځ یادونه وکړه، په افغانستان کې بې له دې چې سوله ونه شي دغه ناخوالې چې موږ په هره برخه کې لرو ممکنه چې دا لرې کړو. اوس حلاره د دې لپاره همدا ده چې جنګ ودرول شي، دواړه لوري که طالب دي که حکومت دي، صحیح دغه خبرې د سولې پر مخ ویشي. ولیس چې موږ دلته ګورو تر اوسه پورې حکومت یو ځای ولسوالي یو په بلې پسې کوتیږي، خلک وژل کیږي، سیمې خرابیږي. بل ځای د دوی دغه د سیاست کشمکش ته چې موږ ګورو اوس دا ملت حیران دي چې د دوی کشمکش ته وګوري او دلته د کندن د حکومت ته وګوري سړی فکر اخلي چې د دې کومه خوا نیسي او کومه خوا ده. کچیر د سولې خبرې په واکې ډول مختلاري نه سي، موږ حلاره نه لرو. حلاره به همدغه د اوس د روزګان ملت ترجستوي دي. دا نیول کیږي دا به د درېم انقلاب لپاره به انقلابونه لامجه دا وسول چې طالبان انقلاب او بیا هم د وسنی حکومت بنسټ به دي ویل تکشیر شو وسو. هو طالبان هم دغه مفکوره نه همدا نظر چې روزګان ملت په سپتیزي پر روزګان ملت کې قانون د طالبانو سل کا ته جنګیالي راغلي کده دغه ولایت ونیول سل جزګي سبب ټیک شل زره جنګیالي بدلیږي. دغه جنگ چې نن په محدود ساحه کې تر سره کیږي دا په یو غلط او کراخه ساحه باندې په داسې تشدد او په داسې وحشت روان چې بیا به نړیم د کابو کې دوه وصف نه لري، افغانان خو به خینه لري. نو قانون د چارې چې د وسم د حکومت او طالبان ترمن فرصتته چې د چارې څخه د حلاره ولټي او دغه هیواد او د مظلوم ملت دغه نه خواله تخوج غوري کونه غوري د دې مظلوم ملت په سر باندې به وسته طالب حکومت کما باندې جنگ بیا به د داعش او بل حکومت ترمن جنگي نور به تل کسنګ چلیو سکال او شاتره وسته جنگ راګری چلیو سکال به مخ ته 15 سکال به مخ ته نور هم د جنگونو د لړۍ داسې دوامدار روانه.
ډیر مننه کوم ډاکټر بکنام مالیار، د تاسو ورسته خبري به هم راوخلو دی عمومي وړاندیز په توګه باندې او ورستي پیغام په توګه باندې. مننه
دا مننه دا خو د ټولو خلکو دعا ده او چیرې چې جنگ بشي او سوله راشي. اکثر موږ بیګو دا ډېر یو مغلق موضوع ده او دا خو چې دا به څه رقم خطي شي، اما موږ د موږ ټول وظیفه دا ده که ډېر دغه څه ډېر وړوکی تغییر چې راوړو دغه برخي وکوي چې جنگ خلاص شي. جنگ خلاص شي دا خبره صحیح ده، اما که دا چې ونی شي او څه کولی شي موږ تاسو ټول د دې ملک دیو چې موږ شي کولی شي. زما په نظر بیا هم ډېر مهم ده چې دغه تغییرات د فامیل نه شروع کیږي، چې فامیلو کې په مجموع کې ماشومان سره ښه رویه او دا خزو سره دغه ډیر اساسي موضوعګانې دي چې باید هم نظر کې ونیول شي. او که څوک او زمینه د کار بعض د کار کول یو خود اقتصادي لنګانه، بل د اعتماد په نفس لنګانه، بعض د بعضې نور شین باید د کلچر افغانستان کې رواج شي. فرزند داده والنتری ورک که پیسې نه اخلي، یوازې دې ځان مصروف ساتي ساتي، دغه هم ډیر مهم ده. نو دغه شیان دي، بعض شیان چې کولی شي د مدني جامو دغه وسایل ته هم نظر واچي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر برښنا مالیار، ښاغلی غلام نبی شجاع او استاد خالقی ارصافی چې د ځوان فکر په دغه پروګرام کې مو را سره ګډون وکړه او مننه اوریدونکو چې تاسو هم پروګرام تر پایه واوریده. او اوریدونکو د ناشناس په غږ د یوې خایسته سندرې په خپرېدو سره به دغه پروګرام هم پای ته ورسیږي.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی